همبلا مسابقه بین تیم سلطان هریرود و موجای آمو صورت میگیره و این مسابقه سر سر ساعت 6 شام دماغه. ما در سالهای گذاشتم توانستیم از طریق لیگ برتر فوتبال افغانستان استعدادهای خوب را پیدا کنیم که مورد جذب تیمای ملی خود هم تیمای ملی زیرسن و هم چنان بزرگ سالان ساختیم جذب شدن اینا.
در غلی کرکل در افغانستان فوتبال فدراسیون لخواد ملی تیم لپاره در نوی و استعدادون در جلبه و لپا مخه جوریگی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د بنگلاديش پر وړاندې د یوازنی ټیسټ لوبې په نوم لړ کې شامل لوبغاړي د یادې لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ بورډ په فیسبوک صفحه کې همدارس لیکل شوی چې لوبغاړي اوس مهال د متحده عربي امارات د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې پر خپلو تمریناتو بوخت دي. د دې ترڅنګ په کابل لوبغالي کې هم د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ د درې اړخیزو شلوریزو لوبلړۍ لپاره لوبغاړو تمرینات پیل کړي. د یادولو ده چې یوازنی ټیسټ لوبه د سپتمبر په 15 او تر 9 پورې به دوام ومومي او د درې اړخیزو لوبو لوبلړۍ بیا د لسمه پیل او تر څلورویشتمې پورې دوام پیدا کوي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانۍ خل خبرې کوي.
تلس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې ملکه سوریا در پیژنو. د افغانستان په تاریخ کې هغه میرمن چې تر نورو زیات هڅه د افغان میرمنو د ازادي، تعلیم او هویت پیژندنې لپاره کړې ده.
دا د نویو علومو سره آشنا و.
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود.
هغه زمانه کې حتی ځنګړې محکمه د ښځو لپاره جوړه شوې وه. قاضیان
که اماني تاریخ لږ څه وباسو هم د ملکه سوریا کارونه په خپل ځای باندې ډیر زیات وزن لري.
ملکه سوریا څوک وه؟ هغې په افغانستان کې د ښځو لپاره څه وکړل او اوسنۍ میرمنې له ملکې سوریا څه الهام اخیستلی شي؟ دا خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې چې فرشته غنی وړاندې کوي.
افغانستان کې چې کله د شاه امان الله خان خبره کیږي سم د واره د هغې ښځې انځور مو هم سترګو ته درېږي چې تل یې تر څنګ ولاړه وي او د افغان ښځو رسا غږ پاتې شوې ده. دا ښځه ملکه سوریا نومیږي چې په 1221 لمریز کال کې په دمشق کې زیږېدلې ده. ملکه سوریا د خپل شاهانه ژوند په لومو کې بنده نه شوه، بلکې د خپل وطن ښځو ته یې هم پام وکړ او د دوی لپاره یې د زده کړو، کار او خپلواکۍ غم وخوړ او ځینې هغه کارونه یې وکړل چې د ښځو لپاره یې د لومړنیو او بنسټیزو کارونو په توګه حسابولی شو. ملکه سوریا د محمود طرزي په څیر د یوه ستر انسان په کور کې رالویه شوې وه او بیا د شاه امان الله خان د ژوند ملګری شوه چې دې دواړو شخصیتونو د هغې په فکر او ژوند اثر کړی وو. شاه امان الله خان او ملکه سوریا د کم عمر نجونو په ودونو بندیز ولګوه. د انجلۍ لپاره یې اتلس او د هلک لپاره یې 22 کاله د واده عمرونه وټاکل. تر څنګ یې دا خبره هم وکړه چې هیڅ نارینه له یوه زیات ودونه نشي کولی. د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد حبیب الله رفیع وایي ملکه سوریا یوه لوستې میرمن وه او د خپل وطن د ښځو ستونزې یې درک کولې.
د طرزي کورنۍ د امیر عبدالرحمن خان لخوا د هیواد نه شړل شوې وه او په دې فرصت کې محمود طرزي هم په ترکیه کې زده کړې وکړې. د ده لور ملکې سوریا هم هلته زده کړې وکړې. نو دا د نویو علومو سره آشنا وه، په نویو علومو پسولل شوې وه میرمن وه، روښانفکره میرمن وه. حضرت امان الله خان د خپلې میرمنې په مشوره او په هڅونه او د خپلې خواښې په هڅونه په کابل کې په 1300 کال د مستوراتو لیسه جوړه کړه او د دې مستوراتو د لیسې مدیره اسما رسمیه د محمود طرزي میرمن وه. عمومي څارنه یې ملکې سوریا کوله.
شاعر او لیکواله نعیمه غنی وایي ملکې سوریا ځان د ماڼیو په دیوالونو کې ایسار نه کړ، بلکې راووته او د ټولنې د بدلون لپاره یې هغه څه وکړل چې مخکې نه و شوي.
ملکه سوریا چې کوم کارونه کړي دي که د اماني تاریخ لږ څه وباسو هم د ملکه سوریا کارونه په خپل ځای باندې ډیر زیات وزن لري. ملکه سوریا ځان د قصر تر پرپردو کې ایسار نه کړ او داسې یې ونه انګیرله چې یوه ملکه یم. هغه له خلکو سره مستقیم ارتباط پیدا کړ، له خلکو سره کار شروع کړ، خصوصا له مرمنو سره کار وکړ، او هغه مبارزه یې یعنی داسې کړه چې ښځو ته وروښودل چې یوه ښځه یوازې د ښځې له ادرسه هم مبارزه کولی شي.
د ملکه ثریا په هڅو د شاه امان الله خان د پادشاهۍ په مهال ښځو ته ځانګړی اخبار ارشاد النسوان هم چاپېده. استاد حبیب الله رفیع د دې اخبار په اړه راته وایي.
ارشاد النسوان هغه جریده وه چې کله د مستوراتو ښوونځی جوړ شو دا جریده هم ورسره نشر شوه، او د دې جریدې مدیره اسماء رسمیه د ملکې ثریا مور و روح افزای معاونه و چه اغا ده محمد زمان خان ترجیل لور و ده دوالور، لیکن نمونه اینه پی لیکل، نمونه با دوی مخفف لیکل و ده اخباری داشت چلاو چه طول مسائل خزی نو. مثلا یه وقت غنده شوی و ده باغ بابر پا باغ که ده نوروز پا وقت هلت خزی نه بازار جور شوی و دکاندارانیم خزی وی و چاچه سودا زنی کول اغام خزی وی، یعنی بابر باغ ته یوازی خزی پری خودی. دغه خبرم پکې نشر شوی، حتی د هندي یو رقاسي خبر پکې نشر شوی چې غوخ په پیسې یو خیریه مؤسسه ته ورکړي. یعنی کوشش وکاو چې د اخبار ټول مطالب خزینه دنیا را ټول وي.
د شاه امان الله خان په دوره کې د ملکی ثریا په غوښتنه د خزو ځانګړي محاکمه رامنځته شو چې د خزو ستونزې پکې څېړل کېدی. د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسې مشره صفیه صدیقی وایي کوم کارونه چې په ټولنیز، حقوقی او سیاسی ډګر کې ملکی ثریا او شاه امان الله خان وکړل، ځکه دا ارزښت وړ دی چې تر ننه یې د ښځو په ژوند ژوره اغیزه کړې ده.
لومړنی هغه څه چې واقعا د دې هیواد ښځې باید په باندې وویاړي، هغه تعلیمي برخه وه چې هغه ډېره زیاته مهمه وه. په شاهي کورنۍ کې داسې رواج و چې کله چې به ناوې کور ته راغله، د ناوې پړونی به سړی جیک بیا به یې نه پوښتنه کوله چې اوس رانه وغواړه چې څه درته درکړم. کله چې دا ځي په د شاه په کورنۍ کی کله چې د شاه د میرمنې د مخې نه پړونی پورته کوي، هغه ته وایي چې ملکی وسو غواړه چې صدر ته درکم. هغه ورته وایي چې زه یوازې د افغانستان ازادي غواړم. شاه امان الله اک دک پاتې کیږي چې دا څرقم غوښتنه درنه وکړه. یعنی وګورئ دلته چې هم د ښځې رول، هم د ښځې هغه سیاسي بصیرت، او همدارنګه ښځې ته هغه ازادي ورکول چې پی باندې باور شته.
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وژغېږو. د خبرونه هر سه شنبه د مازیګر په 3:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 3:30 بجو ورسته اورېدلای شئ.
ملکه ثریا د خپل ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو ترڅنګ یو مهربانه مور هم و، خو هغه مور چې د خپل ماشومانو په زړونو کې د هیوادنې مینې تخم شیندلې. شاه امان الله خان او ملکه ثریا شپګلونی او څلور زامن درلودل. د شاه امان الله خان او ملکه ثریا لور شهزادګۍ هندیه وای مور یې تل د ټولنیز عدالت، هیوادنې مینې او مبارزې درسونه ورکړي دي.
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود.
زما ګرانه مور یو فوق العاده ښځه وه. داسې مور نه وه چې هره شیبه مو په غېږ کې واخلي او ښکل مو کړي. ډېر کله یې موږ ته ټولنیز درس راکاوه. هغې یو لوی زړه درلوده. د مستوراتو په نوم یې د نجونو لومړنی ښوونځی جوړ کړ. لومړی یې زما مشرې خویندې امنه، عابده او ملیحه ښوونځي ته ولېږلې، او ورته یې ویلي وو چې تاسو باید له نورو نجونو سره توپیر ونه
لرئ.
شاه امان الله خان او ملکې ثریا د ښځو د ازادۍ لپاره دومره کار وکړ چې د هغه وخت روحاني شخصیتونو یې سخت مخالفت وکړ، ان تر دې چې په کفر یې توران کړل. او همدا مسأله د دې سبب شوه چې تاج او تخت ری پاتې شي او له افغانستان وتلو ته مجبور کړای شي. د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنزي استاد زرغونه زیور وای هغه بدلون چې شاه امان الله خان او میرمن یې غوښت په دې سبب دوام ونه کړ چې شرایط ورته برابر نه وو.
امان الله خان ډیر وخت په اروپا ته لاړ، د اروپا نه چراغ د ځان سره خپل نوی نظریه او مفکوري راوستي، خو مشکل دا و چې په افغانستان کې هغه شرایط لازمینه دومره برابر نه وو. مصیبات کم و مخی دی امان الله خان دوری نه پا کابل کی خزو چادری بی اغسطل مگر دی چادری پا سنگ لباس و چی اغیط دلاغ ویلی اغا بی اغسطل نو کلا چی دی چادری و دی دلاغ پا سنگ دفتن دسی اروپایی لباس رو رامنست شو دقا هم دفتن پا خلکو بندی بد اثر رو کو خلکو بیا پا امان الله خان بندی دا دقا کچی دا کافر شویده اروپایی لباس و اروپایی فرهنگ دلتا رایجه ای
استاد حبیب الله رفی بیا وای چه شاه امان الله خان د خپل حکومت پر مهال یو شمیرنجونې د ملکی سوریا په غوښتنه ځکه ترکیه ته ولیږلې چې هلته د طب په برخه کې زده کړې وکړي او بیرته راشي په افغانستان کې کار وکړي خو بهرنیانو دا مسأله د شاه امان الله خان پر ضد وکاروله
د حضرت امان الله خان دغو پروګرام سره چې نجونې ترکیه ته لیږلې دغه سره مخالفت وشو په دې مخالفت کې د انګریز لوی لاس انګریز نه غوښتل چې افغانستان پر مخ ولاړ شي ځکه که افغانستان آباد و پرمختللی شي نو بیا دوی هندوستان نشي خوړلی په همدې ترتیب په قبایلو کې چې هغه ډېر په مذهب ولاړ خلک دي د شینوارو کې یې داسې اوازه خپره کړه چې امان الله خان نجونې خارج ته لیږي او دا د افغانستان بېناموسي ده دوی مخه ورته ونیوله چې دا نجونې راوګرځوي لیکن کله چې دوی سړک ته راورسېدل نجونې تېرې شوې وې بیا دوی د خپل قهر د سړولو لپاره په ننګرهار حمله وکړه او د سراج العمارت ماڼۍ ته یې اور واچوه او بالاخره امان الله خان مجبور شو چې هغه نجونې بیرته د ترکیې نه راوغواړي نو په دې ترتیب داسې یو افراد د باعث شو د افغانستان هغه لس کلن اصلاحات او د امان الله خان هغه لس کلن خدمتونه چې هیواد ته یې کړي وو هغه له منځه ولاړ شي او حکومت د غلو لاسته ولوي
خو صفیه صدیقی بیا د شاه امان الله خان او ملکی سوریا دا کار ستایي چې ګواکې ازادي او بدلون یې له خپل ځانه پیل کړ د غلی صدیقی په خبره که چیرې په سیاسي ژوند کې شاه امان الله خان لومړی خپل میرمنې ته ازادي نه وای ورکړې نو د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره کړې مبارزې یې مطلوبه نتیجه نه شوای درلودلی
یو زموږ فرهنګي ژوند ده یو زموږ سنتي ژوند ده یو زموږ سیاسي ژوند په سیاسي برخه کې سیاستمداران باید ازادي د خپل ځانه شروع کړي او د نورو خزو د پاره سړی باید ازادي ونه غواړي ازادي شروع لزانه کیږي خپلواکۍ شروع لزانه کیږي